زادي.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د همغږۍ او د ګډې څارنې د بورډ غونډه پیل کړه. ترکیه وایي هغه افغانان بیرته افغانستان ته استوي چې له یونانه د هیواد ته استول کیږي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجی صافی نه خبرونه اوري.
په کابل کې د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ غونډه پیل شوه. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسله والو طالبانو د زندان څلور مسؤلین نیول شوي او په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ کې بلتون پالو ځواکونو متقابل تعرض پیل کړی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ غونډه پیل شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغې غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې په سیمه او نړۍ کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو ګواښونه شته، خو غواړي په افغانستان کې پایدار تحول رامنځته کړي. ښاغلی غنی وویل د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید ګډې هڅې وشي، ځکه چې مخالفین هیڅ سرحد نه پیژني. ولسمشر غنی د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د استخباراتي فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسله والو طالبانو د زندان څلور مسؤلین نیولې دي. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي چې د دغو کسانو په نیول کېدو سره د ماشومانو او ځوانانو په ګډون څوارلس ملکي افغانان هم د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د لوګر چارواکي د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان د ټپي کېدو او د درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دې ولایت په خوخي ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې پنخه شوي وو.
د وسلوالو مخالفینو مشهور قومندان چې د ګردیز د نظامی قومندان هم هغه زخمی شو په عملیاتو کې، او د سره درې نفر هغه وژل شو. یو نفر هغه چې د څرخ ولسوالۍ د نظامی شورا غړی او هغه ژوندی نیول شوی دی.
د لوګر د والی ویان زیاته کړه چې دغه وسلوال له پاکستانه د تروریستي بریدونو لپاره لوګر ته راغلی وو. چکل شوی دا چې د جنوبی کوریا د متخصصینو یو ډله د افغانستان د ځنګلونو د رغولو د پلان په جوړولو کې د همکارۍ لپاره په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د خبر پرون په کابل کې د جنوبی کوریا سفیر چین کی هون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې وکړه. په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ کې بلتون پالو ځواکونو متقابل تعرض پیل کړی. دوی وایي د دې سیمې په شاوخوا کې ستراتیژیکې لوړې ساحې نیولې دي. پرون په دې ځای کې د دویمې ورځې لپاره هم د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. آذربایجان پرون په سیمه کې د یو جانبه اوربند اعلان وکړ، خو د آذربایجان ولسمشر الهام الیف وویل ارمني پوځیان دي د آذربایجان له قلمرو نه وزیر.
موږ په خپل قلمرو کې په جنگ بوخت یو. که کوم ارمنی سرتیری غواړي چې ونه وژل شي، بیرته د آذربایجان له خاورې ووځي. ما دا خبره مخکې هم کړې ده او اوس یې بیا تکراروم.
لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ چې په آذربایجان کې پرته ده، په خټه ارمنیان وربندې کنټرول لري. وروسته یې تاوتریخوالی په تیرو دوو لسیزو کې بې ساری ګڼل شوی. تر اوسه د دوو ملکیانو تر څنګ د اتلسو ارمني سرتیرو او دولسو آذري پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. د ایران د پارلمان د شوراګانو او داخلي چارو د کمیسون رئیس امیر خوجسته وایي هغه کسانو چې سوریه ته د اسلامي دولت ډلې وسلول استولې نن په خپل هیوادونو کې د همدې ډلې لخوا د بې ثباتۍ د فعالیتونو شاهدان دي. خوجسته چې د ایران د پارلمان د یو هیئت په مشرۍ سوریه ته تللی د خبره د هغه هیواد د پارلمان له مشر جهاد الحام سره له کتنې وروسته وکړه. د ریوټرز خبري اژانس د راپور مخې خوجسته پرون په دمشق کې په یو خبری کنفرانس کې وویل
کسانی چې داعشی ها تکفیر
حقوق کسانو چې داعشیان النصرتیان او تکفیریان روزلی او پلوی کړی دا حقوق چې په سوریه کې په ورانی لاس پورې کړی خلک شهیدان کړی او کارونه وران کړی دي. نن اروپایي هیوادونو ته ستانه شوی دي په خپل لاس روزل شوی او خپل هیوادونه ناامن کړی دي.
د ایران د پارلمان د شوراګانو او داخلي چارو د کمیسون رئیس وای هیله مند چې سوریه به ډیر ژر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې بریالی شي. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم نږدې متحد دی. د سوریه سرونکي ډله وای په سوریه کې لال قاعده سره تړلې د النصره جبهې ویان او شاوخوا شل تنه نور سخت دریځې د سوریې په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوې دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ډلې د یک شنبه په ورځ ویل چې ابو فراز السوری د هغزوی او شاوخوا شل تنه نور چې پکې ډېر ازبکستانیان هم شامل دي په ادلب ولایت کې په هوایي حملو کې وژل شوې دي. او ویسټ انډیز پرون د هندستان په کلکته کې له انګلستان نه د شل اوریزو مسابقو پایلوبه په سلورو وکټو وګټله او اتلولي خپل کړه. په همدې ورځ بیا د ویسټ انډیز د کرکټ خزینه ټیم په کلکته کې د شل اوره مسابقو پایلوبه له استرالیا وګټله. د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم کیپټن دارین سامی وویل دا دواړه لوبې ورته د بریاونه ډکې وي.
This means a lot, you know.
دا موږ ته ډیر اهمیت لري، نه یوازې زموږ ټیم بلکې په ټوله نړۍ کې زموږ مینوالو ته. موږ خپل تورنمنت په بنگلاديش کې د خپلو نورسکرانو له ټیم څخه په الهام اخیستلو سره پیل کړ. پرون ماسپښین موږ خزینه ټیم مسابقه درلوده او جامې وګټه. د ټولو موږ ته څه نور انګیزه هم راکړه چې دا دریمه بریا هم ترلاسه کړو.
د لاسو غوړه ټیمونو په مسابقو کې ویسټ انډیز یوازې د افغانستان په وړاندې ماتې خوړلې و. ویسټ انډیز په 2012 میلادي کال کې هم د شل اوره مسابقو اتلولي خپل کړې و. دا وتر دې د مد افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې د غرا پورونه درته لرو. د افغانستان ولسمشر د همژغی او د غړي ترنې د بورډ غونډه پیل کړه. ترکیه وی هغه افغانان بیرته افغانستان ته استوي چې له یونانه دغه هیواد ته استول سوي دي. په کابل کې یوه شورا په ځینو سیمو کې د وسلو پرویش اندېښنه څرګنده کړه، خو دفاع وزارت وی
هغه کسان چې غیر منظمه طلاګانې اخلي او د وطن د منافعو سره په زیان کې دي، موږ د هغه په مقابل کې ټول دریځ مخکې اعلان کړو.
بزګرو ته د وړو پورنو د ورکولو پروګرام پیل شو.
دا پروګرام باید په کلو مخکې تطبیق شوی او زراعت بدون د سرمایه گذاری نه په هیڅ صورت انکشاف نشي کولی.
د کندهار اوسیدونکي وایي چې دغه ولایت اوس سیلانیان نه ورځي. حال دا چې
په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیان لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
په لوګر کې یو لوی تفریحي پارک جوړیږي
ترڅو خلق وکولای شي دلته رایشي او د لوګر له دې ښکلې فضا نه پاکي هوا نه لذت واخلي.
دوه اونیز پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې ووري. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د همژغی او د ګډې څارنې د بورډ ځانګړې غونډه پیل کړه. ښاغلی غنی د غونډې په پیل کې د سپور په ډګر کې د افغانستان د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. د ټوریزم ګوښتې ګوته ونیوله د غرازې د افغانستان پر امنیتي مسایلو تمرکز وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د مرستندوی هیوادونو استازي، د خصوصي سکتور او د مدني ټولنې استازي برخه لري. اسدالله الدین دا مسله تعقیب کړې. له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې الدین صاحب، د ولسمشر په خبرو کې نور عمده جزئیات سوا.
ډیره مننه صالح صاحب، تر اوسه چې ما د ولسمشر اشرف غنی خبرې تعقیب کړې په همدغه درې مسلو چې تاسو ورته هم اشاره وکړه را څرخیږي. اول هم د سپورت په برخه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د غراز د فوټبال د ملي لوبډلې لاسته راوړنې وستایلې او ویل چې همدغه دواړه ټیمونه و چې افغانستان ته یې مسکای د افغانانو په شونډو راوسته او افغانان یې خوشحاله کړل، د دوی هرکلی یې وکړ، د دوی ستاینې وکړه. د دې تر څنګ د غونډې په پرانستون کې وینا کې په امنیتي او دغه راز په اقتصادي حالت باندې خبرې وکړي. په امنیتي برخه کې څو مسایلو ته اشاره وکړه. اول دا ویل چې افغانستان او سیمه له ګډو امنیتي ګواښونو سره مواجه ده، بیلابیلې وسلوالې ډلې داعش، القاعده او طالبان او نور بهرني جنګیالي په افغانستان او سیمه کې فعال دي. اشرف غنی ویل چې ترهګر سرحد نه لري او باید ټول هیوادونه په یو خلو دغه پولیسو کسانو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی غنی ویل چې ځینو هیوادونو په وی پلمې سره یا هم د وسیلې په توګه ترهګر روزلې دي، خو اوس هغو هیوادونو هم درس واخیسته چې ترهګر سرحد نه لري او هر ځای کې ګواښ پېښولی شي. ښاغلی غنی ویل چې که سیمه سره لاس یو کی او امنیتي ګواښونو په وړاندې په ګډه سره ودرېږي نو ټوله سیمه ژغورل کېدای شي، او که سره یو نشي او د تروریزم په وړاندې همداسې جلا جلا دریځونه تعقیب کړي نو ممکن ټوله سیمه ډوبه شي. د ښاغلی غنی خبرې همدا وي چې یا به سیمه په مشترکه توګه ډوبېږي او یا به هم ژغورل کېږي. یعنی هدف دا و چې باید له افغانستان سره د تروریزم په مبارزه کې د سیمې ټول هیوادونه لاس یو کړي. دغه راز ویل چې یو شمیر کړي غوښتل چې د افغانستان نظام لمنځه یوسي، او په تیر کال کې ډیر زور آزمایي هم وکړه، خو دوی ویل چې امنیتي ځواکونو دغه کړي ته وخت ورنه کړ او پر وخت د دغه غواخونو مخه ونیوله. ښاغلی غنی ویل چې د دغه غواخونو په مخنیوي کې افغان امنیتي ځواکونو چې اوس په خو درېدل او پیوړي شوی د پام وړ قرباني هم ورکړي دي. دغه راز په اقتصادي مسایلو خبرې وکړي چې افغانستان د اقتصادي پلوه اوس د سندو سره مخ دی. فقر تقریبا خو ویل چې دوامدار کار روان دی ترڅو د غستونز یو څه راکم شي. ښاغلی غنی ویل چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو عمده عامل دا دی چې یو ډیره لوی قوه د بهرنۍ ځواکونو له افغانستان ووتله. ښاغلی غنی ویل چې دغه قوه چې په افغانستان کې وه له امنیت سربیره یو لوی اقتصادي قوه هم و، ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه. ښاغلی غنی ویل چې د بهرنۍ ځواکونو په وتلو سره تقریبا 40% اقتصادي ستونزې پیدا شوړي. یعنی د اوسنۍ اقتصادي ستونزو 30% لامل د بهرنۍ ځواکونو وتل وو. خو ښاغلی غنی ویل چې د ملي وحدت حکومت اقدامات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مؤثر دي. ښاغلی غنی د سږ کال د 1995 کال د مالی کال بودیجې ته اشاره وکړه چې په خپل وخت د ولسی جرګې لخوا تصویب شوله، او ویل چې دا او د تورته نور اقدامات په د اقتصادي پیاوړتیا او د غرض سوداګرۍ او پانګونې لواد سره مرسته وکړي. غونډه پیل شوه. د غونډې ته ورسته د ملګرو ملتونو ځنګړي استاد نیکولاس هایسم هم څرګندونه کوي، او ټاکل شوی چې د غونډې په پای کې یو خبري کانفرنس هم وي چې هغه به د مالی د وزیر اکمل حکیمی او د غرض د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاد او په افغانستان کې د اروپای ټولنې د سفیر لخوا رهبری کیږي، او هلته په هغه کانفرنس کې د نننۍ غونډې لا سره وړنو پر مختګونو او پریکړو پاړه خبرې کیږي.
ډیر مننه اسد الله لودین و په کابل کې ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د همژغې او د ګډې څارنې د بورډ غونډه پایل کړه. نوموړی وسم غونډې ته وینا کوي. ښاغلی غنی د خپل وینا په پایل کې د سپورت پر ډګر کې د افغانستان د لاسته راوړنو یادونه وکړه. دغه راز د تورزم پر ګواښ او د افغانستان پر امنیتي مسایلو دغه راز د سیمې پر امن خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ترکیه وی هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له اروپایي اتحادیه سره د یو تړون له مخې له یونان دغه هیوا ته استول کیږي. نوریاس نوری په دې اړه جزئیات لري.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا 1500 کډوال ترکیه له یونان تسلیم کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې دا خبره د ترکیه د کورنۍ او چارو وزیر ترکی رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورسپانې د افکان علال قول ویلي چې وای نن به 1500 کډوال له یونان ترکیه ته راورسیږي، او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپل هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون لمخې ترکیه ته استول کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې د ترکیه او اروپایي اتحادیه ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسس هم ان ترکیه ته د کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې خو دقیق شمیرې ونه خوت. د رویټرز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس سی آر او د بشري حقوقو ډلو دغه تړون غندلې او هغه له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت د احصایو له مخې تیر کال شاوخوا 2,000,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو 2 میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 1,500 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیه او انقره ترمنځ شوی تړون پر بشري حقونو یو تاریخي گزار بللی دی او ویلي دی چې د یونان هغو ټاپوګانو ته به یو هیئت واستوي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیې ته استول کیږي. ترکیې له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیستي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤل هوریه مصدق وای د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد د افغانانو له استولو ډډه وکړي. بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې له چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو د بشري حقونو اصولو او د جنیوا د قانون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. دغه راز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي. سره له دې چې اروپایي هیوادونو د روان میلادي کال له پیل راهیسې د افغانانو په ګډون د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې سیاستونه سخت کړي، خو د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې له سوریایانو وروسته افغانان تر اوسه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د محمد حنیف په نوم یو افغان کډوال چې مقدونیه پولې ته نږدې د یونان په ایدومینی کې له خپلې کورنۍ سره بند پاتې دی، د افغانانو په ګډون د ټولو کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ډیر ناوړه بولي. هغه د یکشن بې پورز له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې پر افغانانو غږ وکړ چې له هیواده دې نه
وځي.
زه دلته له دوه کورنیو سره راغلی. ما ویلی چې دلته وضعیت ډیر خراب دی. زه ټولو افغانانو ته وایم چې لطفا اروپا او یونان ته مه راځئ، ځکه دلته وضعیت ښه نه دی، پوله هم تړلې ده. د اروپایي اتحادیه او ترکیه ترمنځ د شوي تړون له مخې هر هغه کډوال یا پناه غوښتونکی چې په غیر قانوني توګه یونان ته داخليږي د پناه اخیستو د غوښتنې له څېړلو وروسته به بیرته ترکیې ته استول کیږي. د هر سوریایي په بدل کې به چې ترکیه ته استول کیږي، اروپایي ټولنه د ترکیه په کمپونو کې ډیری یو سوریایي مستقیما مني.
اوس به اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې د استانبول پروسی د تخنیکی ډلې د 15 ناسې پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې په دغه غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ویلي په سیمه او افغانستان کې د ترهګرۍ او وطلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې ګډه همکاري ډیره اړینه ده. سرخط وړاندې د ښاغلي کرزی په اوله لیکلي چې د ترهګرۍ او نور وطلوالو ډلو فعالیتونه د سیمې امنیت ګواښي. مطلب کې په یاد غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سرګندونه هم راخیستل شوې چې په سیمه کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخیدلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي هایسم وایي دي واستوالې ډلې په افغانستان کې دننه او بهر موجودې دي، خو له هغوی سره مبارزه ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د استانبول پروسه د دې لپاره ښه فرصت دی چې افغان حکومت د دې لړۍ یا پروسې غړي هیوادونه د ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې ته راوبولي. هیواد په خپل سر مقاله کې وړاندې لیکلي چې په کابل کې د استانبول د پروسې په 15 تخنیکی ناسه کې د یوې طرحې په اړه خبرې شوې چې له مخې به یې په راتلونکي کې د استانبول د پروسې له غړو هیوادونو سره یوځای د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په خاطر پر یو امنیتي پلان کار وشي. د سر مقاله لیکونکو په وینا دا غوره اقدام دی او هیله ده چې ښې پایلې ولري او د سیمې او نړۍ په وړاندې لوی خنډ باید په ګډه له منځه یوړل شي. کابل پوسټ پلواکي ورځپاڼې په دې اړه د یو شمېر سیاسي شنونکو په اوله لیکلي چې افغانستان باید په داشان ناستو کې له قوي طرحو سره ګډون وکړي او هغه ننګونې چې موجودې دي باید په څرګند ډول د نړۍ له هیوادونو سره شریکې شي. کابل پوز د دغه شنونکو لخلي لیکلي چې دا شناسي چې د سیمیز امنیت په اړه پکې خبرې کیږي د افغانستان لپاره ګټورې تمامېدلې شي، ځکه د دوی په باور د افغانستان امنیتي ستونزې یوازې افغاني نه بلکې سیمیز اړخ لري. د مطلب لیکونکي د یو شمېر دغه افغان سیاسي شنونکو په حواله دا هم لیکلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه اوس افغانستان د ترهګرۍ د صادرونکي هیواد په توګه نه بلکې د ترهګرۍ د قرباني په توګه پیژني.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د هیواد په ځینو سیمو کې د وسلو پر ویش سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. خو دفاع وزارت وایي چې د دې ستونزې مخنیوي ته تدابیر لري. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د حکومت له چوکاټ بهر د هیواد په ځینو سیمو کې د یو شمېر ځانګړیو کړیو لخوا په خپل سر خلکو ته د وسلو ویش د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا اندېښمنه کړې ده. د دغه شورا ویان احمد فرزان د یک شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا ډول اقدام کولای شي د هیواد امنیت لا پسې خراب او ملي حاکمیت ته ګواښ متوجه کړي.
صلح و امنیت در افغانستان کې صلح او امنیت د دولت له سرتاسري حاکمیت سره مستقیم اړیکې لري. خو د هیواد په شمیر ولایتونو کې د ځینو اشخاصو لخوا د وسلو ویش د ډیر اندېښنې وړ خبره ده. په دې برخه کې د دولت د جدي اقداماتو غوښتنه کوو.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا په دې اړه زیات توضیحات ورنکړل چې دغه وسلې چیرته او د چا لخوا ویشل شوې. خو د پکتیا پخوانی والی جمعه خان همدرد د جمعې په ورځ په کابل کې وی غونډه ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په زرګونه میله وسلې وشل سوي دي. ښاغلی همدرد هم په خپلو څرګندونو کې د کوم ځانګړي کس نوم نه دی یاد کړی. یاد شورا د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت او په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو په تکتیکي شاتګ هم اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې دا ډول کړنه د سرتیرو په روحیه ناوړه اغیز کوي. که څه هم تر اوسه په ځینو سیمو کې د وسلو د ویش په اړه افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت وایي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د هیواد امنیت له ګواښ سره مخ کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ملي حاکمیت د ساتلو لپاره بشپړ چمتووالی لري.
هغه کسان چې غیر منظم طلاګانې اخلي او د وطن د منافعو سره په زیان کې دي، مونږ د حق په مقابل کې ټول دریز مخکې اعلان کړی. مونږ د افغانستان د ملي حاکمیت، ملي منافعو او د افغانستان د حاکمیت نه دفاع کوو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه کسان چې غواړي د امنیت لپاره وسلې واخلي نو کولای شي چې په امنیتي ادارو کې ځان تنظیم کړي. له دې پرته هر ډول اقدام غیر قانوني دی. د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي د ملي ځواکونو په شتون کې په غیر مسؤولو کسانو د وسلې توزیع کول د اساسي قانون خلاف عمل دی. د دغو کارپوهانو له ډلې څخه متي الله خروټی په دې باور دی چې غیر مسؤول وسلوال امنیت ګواښي، امن نظم خرابوي او د دوی له فعالیت سره فساد او جنایي پیښې هم زیاتیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی لیکلی چې د ملي اردو عسکر دی او د هلمند ولایت په سنگین کې وظیفه لري، خو دوه کاله کېږي چې په دې ولسوالۍ کې ملي اردو ته رخصتي نه ورکول کېږي. اوریدونکی له دفاع وزارت څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. وحید له زابله د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه هیله کړې چې د ملالۍ په نوم د مستند فلم د خپرېدو مخه دې ونیسي. اوریدونکی لیکلي په افغانستان کې په سلګونو ملالۍ لرو، د هغوی په ژوندۍ فلم جوړ شي. اظهار له خوست نه شکایت کړي چې د ملکی روغتون ډاکټران د ده په خبره د کار نه دي. حاجی شمس الحق له هلمند لیکلي چې خلک وروستیو بارانونو ته خوښ دي. حامد صدات لیکلي چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې دي یو دارالمعلمین جوړ سي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي د پکتیا په سرحدي ولسوالۍ کې وسلوالو د اتصالاتو او ام ټي ان شبکې بندې کړي، خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. له زابله یو اوریدونکي لیکلي د یونان لاري اروپا ته تلل په حقیقت کې ځان په سمندر کې ډوبول دي. محمود روشن له غزنی ټول افغانان باید سره جرګه شي او خپل ستونزې په خپل حال کړي. یار محمد تحریک له هلمند لیکلي افغانان سولې ته زیاته لیوالتیا لري او ډېر زیات ورته تږي دي. سید احمد هاشمی له کندهار هیله کړي چې افغانستان ته سوله راسي او جنگونه ختم شي. شفیع الله عمری له نورستان لیکلي تر هغو چې پر خلکو برېښنایي تذکرې ونه ویشل شي په انتخاباتو کې شفافیت نه راځي. سرحدي وفادار له اورزګان لیکلي د ډیروت ولسوالي له لتور درهسي تړلې ده کله د دولت د مهمه لار پرانیزي او عبدالجامع جهانی له هلمند لیکلي حکومت باید له وسلوالو سره سوله وکړي نه لوبه
په کندهار کې ورستوي جګړو دغه ولایت انزور داسې وړاندې کړي چې سیلانیان ورته دراتک جرأت نسی کولای د محمد ظاهر شاه داوود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انزورونه شي چې هغه وخت کندهار ته ډیر سیلانیان ورتلل چې اکثره یې امریکایان او اروپایان و خو اوس ولې دوی نه ورځي محمد صادق رښتینی ورباندې رپورت لري
کندهار د خپل تاریخي قدامت لمخې خورا ډیر تاریخي ابدات او ښکلي منظرې لري او یو وخت د بشمیره سیلانیانو کوربه و خو اوس ورته د سیلانیانو راتک دومره کم سوی چې پر هیڅ حساب دی چل ځینې منډیګک ماڼۍ نارنج ماڼۍ د احمدشاه بابا مقبره د میرویس نیکه زیارت او دې ته ورته نور هغه تاریخي ځایونه و چې بهرني سیلانیان به یې لیدو ته راتلل خو د تیرې یوې لسیزې جنګ جګړو د کندهار تصویر داسې وړاندې کړ چې اوس یې سیلانیان د لیدو جرأت نسي کولی د کندهار یو شمیر اوسیدونکي او فرهنګپال په دې برخه کې اندېښمن دي او وایي دولت باید د سیلانیانو د راجلبولو لپاره پوره هڅې وکړي د کندهار اوسیدونکي عبدالوهاب افغان ملوی دولت باید بهرنیانو او د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته د امنیت او اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکړي تر څو هغوی کندهار ته د سیل لپاره راسي
فعلاً په کندهار کې د سیلانیانو لپاره امنیت نسبتا نور ولایت ډیر ښه دی خلک داسې فکر کوي چې هغه دغه کندهار کې هغه پیسلا لس کاله دولس کاله مخکې چې کوم حالات وو په هغه سترګه اوس هم ورته ګوري خو زه هم که دغه سیلانیان یو ځل راشي او کندهار حالت د نږدې ارزیابي کې وګوري او دوی ته به دا معلومه شي چې په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیانو لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم مني چې د پخوا په پرتله کندهار ته د سیلانیانو راتګ ډیر کم سوی د دغه ریاست ګرځندوی امیر عتیق الله رفیقي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک زړه نه ښه کوي چې کندهار ته د سیل لپاره راسي رفیقي وایي اوس مهال یوازې په ځانګړو ورځو مشایرو او لمانځلغونډو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو څخه فرهنګپالان راځي او تر څنګ یې د کندهار د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي
اوس هغه شرایط ته چې پخوا به خارجي سیلانی به د مملکت راغي دلته به شپې په هوټلو کې کولی دلته په کندهار کې په دایره دروازه کې لس پنځلس هوټل وه چې په دې کې به تورستان خپلې شپې تېرولې سهار به راتلل په دا تاریخي ځایونو باندې ګرځېدل اوس هغه خارجیان په دا اوس په دې شرایط کې نه دي راغلي دا د افغانستان اوضاع او دا جنګونو دا شرایط ده هغه شپې لکه درمخه پخوا چې وو مثلا د کرزي صاحب په ابتدا کې شو
د محمد ظاهر شاه داوود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډیر سیلانیان راتلل چې اکثره امریکایان او اروپایان ول اوس هغه سیلانیان چې کابل او نور ولایتونو ته راغلي وي په کندهار کې د نامنی په وجه راتګ ته زړه نه ښه کوي
کندهار ته سیلانیان نه ورځي د لوګر ولایت چرواکی وی چې د میر عبدال بابا غر په یو تفریحي سیمه بدلوي چې خلک به هلته د سیل او ساتری لپاره ورځي نجیب الله الخیل ورباندې تفصیل لري
د لوګر ولایت چرواکی وی چې د خلکو مدني ټولنو او د ملکی ادارو د مامورینو په مرسته کار پیل کړی ترڅو د لوګر د مرکز په لویدیځ کې د میر عبدال بابا غر په تفریحي سیمه بدل کړي دوی وایي لسګونه کاله وړاندې د میر عبدال بابا په غره کې به د کنجک پسرلنۍ میلې کېدي ښایسته ونې یې درلودې سیوري ته به یې خلک راټولېدل خو په تېرو نږدې څلورو لسیزو کې د دې غره ونې زیانمنې شوي او له خلکو هغه میلې هم پاتې شوي دي د لوګر والي حلیم فدایي آزادۍ راډیو ته وایي چې د خلکو په مادي او معنوي مرستو به د میر عبدال غر په تفریحي ځای بدلوي ترڅو سیلانیان ورته راشي او د لوګر له ښکلي او پاکې هوا نه خوند واخلي
ټول میر عبدال غره په اړوند ساحه کې به موږ تر ټولو نه ستر ملي تاریخي فرهنګي او عایداتي تفریح ځای جوړو تر څو خلک وکولای شي دلته راشي او د لوګر له دې ښکلې فضا نه پاکې هوا نه لذت واخلي
د لوګر د ولایتي شورا یو تنغړی حسیب الله ستانکزی وایي سږ کال د تفریح ځای لپاره هغه لومړني کارونه ترسره کړل او پلان لري چې کرار کرار دا سیمه د زون په کچه په یوې تفریحګاه بدله کړي
اوس په دغه تپې باندې کار شروع شو او نیلشانی هم وشوه موږ غواړو چې داسې ځای جوړ شي تفریح ځای شي د زون په کچه یې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې معین محمد واصل بازغ وایي چې دا تفریحي سیمه به د نورو نور ولایتونو لپاره یو بیلګه شي.
قلم سر موثر مفید
یو خو ګټور ګام دی. د دې چاپریال خرازه کول د هواد سمسورتي او خلاد خودنی او نور سیمو لپاره یو خبیلګه کیدای شي. دا پیغام هم لري چې د افغانستان خلک په خپل کار وکړي او خپل هواد په خپل جوړ کړي. په دې ځکه چې وپاره خصاحت نقشې وړاندې ده. باور لرم چې 15 کال وروسته به د کابل، پکتیا، لوګر او خوست خلکو لپاره به یو خط افریقاوي چې دا یو لوی او ښه خدمت دی. د لوګر پوهنتون رئیس وحید الله عبدالرحیم زیوی
په لوګر کې به څوک راغله داسې نسور ته ولې چیرته به لاړ شو. نو اوس د میر عبدال پارک چې یو تاریخي فرهنګي ارزښت لري د دې پارک سره بلد دي ښکلا نور هم زیاته سي او د لوګر د خلکو لپاره به زښت زیات اهمیت ولري.
د یادونه ورده لوګر د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې شین، زرغون او له خاورو دوړو پاک طبیعت لري. د لوګر انګور او سنځره د هیواد په کچه مشهورې دي. کتونکي په دې باور دي کچېرې کابل ته څیرمه په دې ولایت کې د پراخو تفریح ځایونو جوړولو ته توجه وشي نو لري نه ده چې د قرغی او پغمان په شان به ډېری کابلیان د تفریح لپاره لوګر خوښ کړي.
له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفی نوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ګډې همغږۍ او سارنې د بورډ غونډې ته وویل چې په سیمه او نړۍ کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو ګواښونه شته خو غواړي چې په افغانستان کې پایداره تحول رامنځته کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسله والو طالبانو د زندان څلور مسؤلین نیولي. ټکل شوی ده چې د جنوبي کوریا د متخصصینو یو ډله د افغانستان د ځنګلونو د رغولو د پلان په جوړولو کې د همکارۍ لپاره په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي. په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباغ کې بلتون پالو ځواکونو متقابل تعرض پیل کړی. دوی وایي چې د دې سیمې په شاوخوا کې ستراتیژیکې لوړې ساحې نیولې دي. د ایران د پارلمان د شوراګانو او داخلي چارو د کمیسون رئیس امیر خوجسته وایي هغو کسانو چې سوریه ته د اسلامي دولت ډلې وسله وال استولې نن په خپل هیوادونو کې د همدې ډلې لخوا د بې ثباتۍ د فعالیتونو شاهد دي. د سوریه سرونکې ډله وایي په سوریه کې له القاعده سره تړلې د النصره جبهې ویان او شاوخوا شل تنه نور سخت دریځې د سوریه په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. او ویسټ انډیز پرون د هندوستان په کلکته کې له انګلستان نه د شل اوریزو مسابقو په لوبه په سلورو وکټو وګټله او اتل ولی خپل کړه.
ورسته ایلند خبره د ویسټ انډیز د بریا په اړه وو. د ایلمن عام خلکو د کرکټ په نړیوال جام کې د ویسټ انډیز د اتل ولی پر ګټلو خوشحالي څرګنده کړه. محمد الیاس دای وی چې د ویسټ انډیز له هر شاټ سره ځوانانو ناری وهلې او سره جوخت د افغانستان نوم اخیست. د راپور به سره وورو.
د دې وروسته ګڼ شمېر ځوانانو د ویسټ انډیز په ملاتړ چیغې ووهلې او د انګلینډ په وړاندې د ویسټ انډیز بریالیتوب حتمي وباله. خو په هلمند کې په ډېرو کورونو کې ناستو ځوانانو څنګه د ویسټ انډیز ملاتړ وکړ. په دې لوبه کې تاس ویسټ انډیز وګټه یا توپ اچونه غوره کړه. په لومړي توپ اچونه کې د انګلینډ لوبډلې د ویسټ انډیز لوبډلې ته هدف 165 منډې وټاکم. په هلمند کې اکثره ځوانانو دا مهال د ویسټ انډیز په ملاتړ نارې او چیغې لوبه په پاتو شل اورونو کې تمام سو. خو انګلینډ لوبډلې ونه سو کولای د ټاکلي هدف څخه دفاع وکړي ځکه د ویسټ انډیز په لوبډله کې تر ټولو ډیر منډې مانویل سیمولز وکړي. خو لوبي ته تغییر برت ویت ورکړ. هغه په ورستی یو اور کې څلور شپږ یعنی نږدې په لس بال څلور دېرش منډې وکړي او لوبه د ویسټ انډیز په ګټه تمام شوه. بعضې ویسټ انډیز وګټله. خو د هلمند ځوانانو ولی د ویسټ انډیز په بریا کې د خوشحالۍ نارې وکړې او هغه د ځان بریا وبلله. موږ د ویسټ انډیز ملاتړ ځکه کوو چې دا یو ډیر پیاوړی لوبډله ده او بل دا چې موږ د دې لوبډلې ته ماته ورکړې.
ویسټ انډیز ډیر لوی او پیاوړی ټیم دی. د افغانستان ملي ټیم افغانانو ته دا وښول چې موږ هر رنګ لوبډلې ته ماته ورکولای شو.
ویسټنډیز ډېر لوی لوبډاله ده موږ لوبډاله ته ویسټنډیز نه کم نه ده
کچوم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لا د وړاندې په هند کې د کرکټ د نړیوال جام له سیالیو څخه کور تر رسنه شوی ده خو د افغانستان په خاطر د لمن خلک په دې خاطر د وست انډیز د لوبډلې بریا ته خوشاله دي چې د هیواد ملي لوبډلې د کارمان لوبډلې څخه په شو تفاوت په همدې تورنمنت کې او په زړه پورې لوبه ګټلې ده په هند کې د نړیوال جام تر ټولو ښه لوبغاړو کې د هند د ملي لوبډلې مشهور کرکټر ویراټ کوهلی د ویست انډیز تکړه توپ اچونکي او توپ وهونکي بدرسه مونز او بل اخر د ویست انډیز تکړه توپ وهونکي ګریس ګیل ته معتبر جایزه ورکړې د افغانستان او هلمند عام اوسیدونکي د ویست انډیز څخه یو مهمه لوبه ګټل د ځان لپاره د کرکټ پراتونکي کې یو تاریخي مسله بولي او په اینده کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې څخه د سترو بریاوو هیله لري محمود لیاستی د غدیر
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د هیواد بزګرو ته د وړو پورونو د ورکولو پروګرام پیل کړ د دې وزارت چارواکو پرون له دوو کورنیو بانکونو سره جلا جلا تفاهم نامې لاسلیک کړې تفصیل د خان محمد سین پراپور کې
په داسې حال کې چې افغان بزګر د مالی منابعو له کموالي شکایت کوي د کرنې وزارت وایي چې د هیواد له اړو بزګرو سره به د دوو کورنیو بانکونو د کلیوال مالی بنسټ بانک او د وړو پورونو د ورکړې بانک له لارې مالی مرستې وشي په دې مقصد د یک شنبه په ورځ په کابل کې د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یادو بانکونو له مسؤلینو سره جلا جلا تفاهم نامې لاسلیک کړې خاغلی زمیر وویل دغه بانکونه ته د دې وزارت د کرنیز پراختیا صندوق لخوا پور ورکول کیږي او یاد بانکونه باید خپل مقرراتو سره سم د هیواد بزګرو ته د هغوی د اړتیاو په پام کې نیولو سره پورونه ورکوي
بارزش 6 میلیون ډالر ما قرضه ها را امرا ایزنا امضا کردیم تا
د شپږ میلیون ډالر په ارزښت مول دوی سره د پورونو تړونونه لاسلیک کړل چې د دې لارې بزګرو کرنیزو شرکتونو کوپراتیفونو متشبثینو ته پورونه ورسیږي دا پروګرام به په مختلفو ولایتونو کې پلی شي دا پورونه به د تخمونو ماشینالاتو او داسې نورو کرنیزو چارو د پرمختګ لپاره ورکړل شي په پور اخیستونکو کې ښځې هم په پام کې نیول شوې دي د دستبندۍ او پروسس لپاره به هم پورونه اور کلسی څو کرنی صادرات زیات سي
د کرنی وزارت د کرنیز پراختیا د صندوق د پورونو او مالی خطرونو مسؤل خالد سروري وویل په لومړی کال کې به هر یو بانک ته 115 میلیونه افغانۍ پور ورکړل شي د وویل ک په یو کال کې یادو بانکونو خ فعالیت وکړ پر راتلونکو کې به ورته د پورونو د ورکړې اندازه لدی هم زیات شي دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی په خپل ویناګانو کې د کرنی په پراختیا تاکید کړی او لبزګرو سره امرسته بلومړی توبونو کې شمیرل ده سربیره پر دې حکومت پلان لري چې په هیواد کې د اوبو شل لوی بندونه جوړ کړي سو ځنې بي اوبو او شاړې زمکه کر کیلې ته آماده شي کارپوهان وای افغانستان ډېر کرنیز زمکه لري خو اکثره د بزګرو د مالی ستونزو د ماشین آلاتو او اوبو د کموالي لامل شاړې پرتې دي دوی بزګرو ته د پورونو د ورکړې پروګرام ستای او تاکید کوي چې د دې پروګرام په پلي کولو کې دی بیړه وشي د دې کارپوهانو له جملې عبدالغفور آزادی رادیو ته وویل
دا پروګرام باید په کلو کلو مخکې تطبیق شوی او زراعت بدون د سرمایه ګذارۍ نه په هیڅ صورت انکشاف نشي کولای اتیا فیصد د افغانستان د قانون دغه خلک دي او دوی نقد پیسې نه لري قرضه ورکړل شي خلکو ته د متوسط دیاقینو ته او وړو دیاقینو ته
د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې د کرنیز پراختیا صندوق په 2010 میلادي کال کې جوړ شوی چې د امریکا متحده ایالات او کاناډا ورسره مالی مرستې کوي کرنه چې د افغانستان د اقتصادي ثبات مهم لامل دی تر اوسه هم په دې هیواد کې معیاري شوی نه ده بزګرو ویلي که مالی ملاتړ وشي محصولات به وده وکړي او له دې سره به د کرنیزو محصولاتو د صادراتو کچه هم لوړه شي
خبری است ساینس پوهان په دې کار کوي چې له حشرو په چیر بیا له الوتونکو حشرو څخه د بی پیلوټ الوتکو یا درون پر ځای کار واخلي د ټلیګراف رسپانی د راپور لمخي ساینس پوهان پر یو ډول الوتونکو غبارو کار کوي څو د حشره په الکترونیکی سیستم سمبال کړي او په ریموت کنټرول اداره کړي دوی وایي د دې کار ګټه بداوي چې د هغو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې انسان ځان نشي ور رسولی تر دې مخکې د سنگاپور نانیانګ د ساينسي علومو پوهنتون او د امریکا د برکلی پوهنتون څېړونکو ویلي و چې د حشرې همره کوچني روبوټ د جوړولو لور ته پرمختګ کړی، خو دا هم ورته څرګنده شوی چې د روبوټ پر ځای حشرې هم کنټرولېدای شي. د دې څېړنې لیکونکي چې څېړنې په رویل ساینس انټرفیس مجله کې خبره شوې ویلي، د انسان په لاس د جوړ شوي روبوټ خلاف چې د ډیرو وړو پرزو یو ځای کولو او جوړولو سینسورونو او انجن ته اړتیا لري، د ژوندیو حشرو په کنټرول کې یوازې کمپیوټر کارول کیږي. په دې شیوه کې د غبارې په پښو او د وزرونو په عضلو کې الکترودونه نصب کیږي. دا الکترودونه د رادیوي سیګنالونو په وسیله فعال شي او حشره اړ ایستل کیږي چې په خاص سرعت حرکت وکړي او د کنټرولونکي په خوښه شي یا کني خواته والوزي.
تاسی ازادي رادیو ته ورځي چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. هغه ورېدونکو چې فیسبوک لري کولای شي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او باسونی کې برخه واخلي. آدرس یې facebook.com/azadiradio. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کوریدلای شئ. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحی پروگرام د ګړی اچار خو په یو راپور پسې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې لتیرو څوره ځره حصے د توپانی بارانونو لړی روانه ده چې ګڼو خلکو ته مرګ جوړ هم اړولې ده. لتیرو درې ورځې راهیسی دغه بارانونو لړ تلړه شپږ څلويشت کسان مړ کړي، یو څلويشت تنه ټپیان کړي او نږدې شپېته کورونی وران کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا د پرله پسې توپاني بارانونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه صوبې کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د صوبې ادارې پی ډي ایم ایچ چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې پرله پسې توپاني بارانونو شپږ څلوېښت کسان وژلي، یو څلوېښت ټپیان کړي او همداراز دغه بارانونو شپېته کورونو ته هم زیان رسولی دی. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان د خیبر پختونخوا لرې پرتې شانګلې سیمې ته رسېدلی چې تر دې دمه پکې څوارلس کسان مړه او دیارلس نور ټپیان شوي دي. همداشان دغه بارانونو په کوهستان کې دولس، سوات کې اته، بنو، چتران، مردان او بډګرام کې دوه دوه او په ملکنډ، منسیره، چارسد او دیر کې یو تن وژلی دی. په خیبر پختونخوا کې توپاني بارانونو په داسې وخت کې خلکو ته مالي او ځاني زیان اړولي چې په تېره میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې باران نشي وو چې لږ تر لږه یو سلو دوه اتیا کسان ته مرګ ژوبله اړولې وه. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې د بارانونو له امله د خیبر پختونخوا د شانګلې او سوات په ګډون په ګلګت بلتستان کې د ځمک ښویدنې پیښې هم رامنځته شوي چې له امله یې د دغو سیمو اوسیدونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د هېواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبې کې لوی ځاني او مالي زیان اړوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پاکستان په ډېری سیمو کې باران نشي وو چې لسګونه کسان یې وژلي او ګڼ شپې نورې ټپیان کړي وو.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واځي هوا ورې د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د ویسټ انډیز د اتلولۍ په اړه لرته راپور خبرو، همدارس د هغو افغان لوبغاړو د ستاینې او میډال ورکولو په اړه هم معلومات اوري چې په نړیوال شلوریز جام کې اتلولۍ ګټلې دي او همدارس په یو رسمي لوبه کې خپل ځان وړتیا ښودلې. وترارڅ مخکې راځو د ویسټ انډیز اتلولۍ ته. ویسټ انډیز یا غرب الهند د دویم ځل لپاره د نړیوال شلاوري جام اتلولۍ وګټله. د کرکټ نړیوال شلاوري جام سیالي دا ځل په هند کې ترسره شوې چې ویسټ انډیز وکولې شول انګلستان ته په پایلو بکې ماته ورکړي. ویسټ انډیز د دویم ځل لپاره د اتلولۍ دا جام ګټي. د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي ټیم کپتان دارین سامي د لوبي لګټلو وروسته رسنیو ته ویل چې د خزینو د ټیم بریا، د نولس کلونو د ټیم بریا او دا درېم
دویمه بریا د ټولو لپاره د خوخی یو غټ زیری ده.
This means a lot, you know, not only for us as a team.
دا موږ ته ډیر اهمیت لري، نه یوازې زموږ ټیم بلکې په ټولو نړۍ کې زموږ مینوالو ته. موږ خپل تورنمنت په بنگلاديش کې د خپل نو لسکلنو لوبغاړو له ټیم څخه په الهام اخیستلو پیل کړ. پرون ماسپخین مو خزینه ټیم هم مسابقه درلوده او جامې وګاټل. دې ټولو موږ ته نور انګیزه هم راکړه چې دا دریمه بریا ترلاسه کړو. ویسټ انډیز د کرکټ د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې په شپږو لوبو کې یوازې یوه په افغانستان بایلوده او نورې پنځه لوبې یې له ډیرو تکړه ټیمونو څخه وګټلې تر څو یې دغه فاینل سیالي په خپل نوم کړله. د ویسټ انډیز د اتلو لوبغاړو تر څنګ د افغان لوبغاړو نومونه هم د دغه ټورنمنټ په غوره لوبغاړو کې راغلل. محمد نبی ساحل په 12 وکټو او راشد ارمان په 11 وکټو د کرکټ د نړیوال شلاوري جام د تر ټولو غوره وکټ اخیستونکو په ډله کې نمونه په لومړیو او دویمو ځایونو کې ثبت کړل. همدارس شهزاد محمدی هم د ډیرو منډو په وهلو سره وکولې شول د غوره لوبغاړو په کتار کې ځان ته ځای پیدا کړی. اوس به هم ورشو د هغو افغان لوبغاړو د ستاینې او میډال ورکولو په اړه باندې معلوماتو ته چې د کرکټ د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې لزانه وړتیا ښودلې او همدارس د هغه رزمي افغان اتل باز محمد مبارز د ستایلو په اړه چې په روسیې کې روسی لوبغاړی مات کړی دی. لومړی ځل دی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له 15 سنه زیات او افغان لوبغاړو ته د میر مسجدی خان عالی دولتي میډالونه ورکړل او هم یې د هغوی لخوا رامنځته شوی اجماع د هیواد لپاره ډیره ګټوره وبلله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وکړای شول د شلاوریزو کرکټ په سیالیو کې په نړیوال جام کې په خولو بسره د ویسټ انډیز لوبډله ماته کړی او نه یوازې په بهر کې بلکې په دننه هم توت هرکلی سره مخ شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی افغان لوبغاړو ته د میر مسجدی خان د عالی دولتي میډال د ورکړې په مراسمو کې د لوبغاړو لخوا جوړ شوی اجماع د هیواد لپاره ګټور او بل او وی ویل چې دغه اجماع به په هیواد کې پرمختګ او ثبات ته لار هواره کړي.
په وخت چې دا رقم اتلان لرو دا ولسمه اتلان په هر برخه کې وروز نو زه غواړم د زړه له کومې نه تاسو نه مننه وکم چې ټول د افغانستان ولسته تاسو نه یوازې ویاړ ورکه تاسو امید ورکه نو یو ملي اجماع تاسو جوړک.
ولسمشر همدار از ویل چې په خوانځیو کې د کرکټ او فوټبال د بنسټیز کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د ملي ټیم لوبغاړو هم د ولسمشر له دغه ملاتړه ستاینه وکړه او ویل چې نور به هم په نړیوالو لوبو کې لزانکي ورتیاوي ولري. د مخکې هم افغان ولسمشر څو ځله لوبغاړي ستایلي دي چې ورسته یې ځلې له هغو خزینه لوبغاړو ستاینه و چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې اتلولي ګټلې وي. یو بل افغان اتل باز محمد مبارز چې په نړیوالو رزمي لوبو کې د اتلولۍ کمربند ګټلې ده له ازادي رادیو سره په خبرو کې د میر مسجدی خان د میډال د ورکړې په اړه وویل. خغلی مبارز وایي دا به څو بوده ولري، ما ته د نورو لوبو لپاره یو ښه هڅونه راکوي. بل دا چې هغه لوبغاړي چې زموږ لاره تعقیبوي هغوی هڅول کیږي، د هغوی د پرمختګ لپاره هم زمینه برابرېږي. خو له دې ډلې ځینې لوبغاړي هم شته چې له دغو ستاینو او هڅونو لیرې پاتې دي. احمد ولي هوتک یو له همدغو لوبغاړو دی چې زمي لوبو کې د افغانستان لپاره څو ځله اتلولي ګټلې، خو وایي چې د لوبغاړو په ستاینو کې هم حکومت دوه ډوله چلند کوي.
کوم کسان چې تر مخکې یې جمهور تشویق کړل متاسفانه دې ډله کې زنو ما یعنی اکه ګلم مالور ده زړه کې ملور ده، نه دا زما ګله اکثره دوستان خپل فیسبوک مې شیر کړه چې آیا رئیس جمهور آیا ولسمشر او تا حق نو چې تشویق کړی دی ورشکارو مې چې یعنی دا څو مخکې ما جنوري کې مثال لرو دا په دې سال کې هم برازیلي چلته ما ته وکړه او خو متاسفانه د رئیس جمهور لخوا تقدیر نه شوم. د رئیس جمهور څه چې د دولت مردان لخوا یو لخوا هم تشویق نه شوم، یعنی دا زما په ذهنیت یعنی کوم هغه نور ورشکارانو دي هغو په ذهنیت ډېر منفي اغېزه لري.
د ښاغلي هوتک په خبره ټول لوبغاړي هڅه کوي چې د افغانستان لپاره مډالونه او لاسته راوړنې ولري، خو ولې د هغوی ترمنځ توپیر کیږي؟ احمد ولی هوتک ول زله د افغانستان لپاره پر رزمي لوبو کې اتل ولی ګټلی او ماته نه ده خوړلې. له لوبغاړو سره سلیقې او دوګونې چلند کوم نوې خبره نه ده. لدی مخکې هم د همدغه پدیدې لامل د یو شمیر ملي ټیمونو لوبغاړو هیواد پرې خیدي او اوس وخت په بهرنوي هیوادونو کې د نورو هیوادونو په استازي توپ لوبي کوي. قدرمن اوریدونکو زموږ پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
تا
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوګوري دنکو سلام. لنوروز روسته د دې قر خور ورځم منزل شو او د مکتب خور زنګ هم وهل شو. خو چې دښتیا خبره شي نو په هیواد کې له دهقان او مکتب نه خور بل هیڅ شی هم نسته. نه دهقان خور په نس مور دی او نه هم مکتب خور ته چا د توت قدرې اهمیت ورکړی دی. همدا علت دی چې له جمهور رئیس تر چپراسي ټول خور زار دي او بل ته احتیاج. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراوړو چې اوریدونکو را لېږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
لیکونه را واخلم؟
او را واخله.
فیلسوف صاحب، یو پوښتنه درنه وکړم.
او وکه.
په ژوند کې مینسه وی کنه؟
او خو ډیر کاله مخکې.
په چا؟
په یوې غوا.
په غوا؟
او ولې په تعجب کې شوې؟ ډیره ښایسته او قیمتي غوا وه. خو یې ویښته اوږده لکۍ، واړه نیغ نیغ کرونه او یوه غیږ غلانځ.
نو په غوا د څه لپاره مین شوې؟
د شیدو لپاره. ما ویل ښې شیدې به کوي. د ذات لپاره. ما ویل ښه ښایسته خوسیان او خوسیانې به راته وزیږوي او ښې پیسې به شي راته.
ښه د دې لپاره.
او که تا هم لیدلې وه نو په مینې دي دومره ښایسته وه.
فیلسوف صاحب، زه ترې وېرېږم.
ولې کوم وخت یې وهلې؟
نه، هسې له قوارې وېرېږم.
اخخه، نو لیک ولوله.
فیلسوف صاحب، دغه لیک زموږ اوریدونکي له اشخیلو نه رالېږلی دی او داسې لیکلي.
اخه، څه یې لیکلي؟
هغه وایي چې نوم یې ډی آر دی او په ټی پي باندې مین یم. ټی پي د ما د تلو لور ده.
اخه.
او ډی آر وایي چې هر وخت به د ټی پي لپاره د ترول کور ته وتلم او د ټی پي د دننه به مې کول او بیا مې ټی پي ته د خپل زړه حال ووایه چې در باندې مین یم. ټی پي ډېره خوشحاله سوه او راته ویې ویل چې زه هم مینه درسره لرم. په دې ډول به مو هر وخت یو بل ته د زړه رازونه ویل او خوشحاله ژوند مو درلود. خو یو ناڅاپه زموږ له مینې د ټی پي ورور وای خبر سو او زه یې کور ته له ورتلو منع کړم.
اخه، جالبه کیسه ده، وایه.
و فیلسوف صاحب.
اخه، نو بیا څه وشول؟
فیلسوف صاحب، ډی آر وایي چې له هغه وروسته د هغوی د ګاونډي زید کور ته ورتلم او د زیدوی د کور د دیوالونو لسرونه به مې د ټی پي ته دننه کول. زید مې ملګری وو او د دواړو رازونه هم سره شریک وو. خو بدبختي دا وه چې څه وخت وروسته د زید مور افرا باندې پوه سوه او زه یې کور ته له ورتلو نه منع کړم او ویل یې چې تاسې موږ خپل ګاونډي ته شرمیږئ. له هغه وروسته مې ماما دبلیو این د ټی پي د رهبرۍ لپاره هغوی کور ته ولېږه. خو د ټی پي ورور وای انکار وکړ او ویل چې هېڅکله هم خپله خور درته نور کوم. اوس تاسې مشوره راکړئ چې ټی پي ووژنم که وای او که خپل ځان.
ټی پي ګوله، داسې کار وکړه.
فیلسوف صاحب، ټی پي نه، ډی آر.
او بخا، سر مې ګنګ شو. موږ فیلسوفان چې په هر څه کې ډیر غور وکړو نو بیا سر بداله شو او هر څه مو چې له خولې ووتل وزي. څوک دې نه رانه خفه کیږي؟
نه فیلسوف صاحب، نه درنه خفه کیږي. اوس خو خلک ان ځان ته شکنځل هم کوي، څوک یې په کیسه کې نه کیږي.
خیر یو سي، نو ډی پي ګوله، ما ځان وژنه، ما ټی پي وژنه او نه هم وای. لاړ شه پوکوما بلا سی ای او یا هم جی باندې ماینشه. په دنیا کې خو یوازې هم دا ټی پی نه ده، سی پی هم شته، ای جی هم شته او کیو این هم شته. اسانه لاره ده ده چې په کوم واده کې له کوم سوري نه د ښځو سالون ته ور وګوره، په ډېرو به ماین شي. ځکه په واده کې له هر نجلۍ نه کترینا او مدو بالا جوړه شوې وي، په اسانه سړی پی مینېږي.
فیلسوف صاحب، دغه بل لیک هم د کوم مین دی، را وایې خلم.
ته خو یې ولوله چې په ده څه شوي دي.
دا بل یک نون نون وورا لیږلی دی او وایی چې اته دیرش کلنه یم.
آه یعنی چې نجلۍ ده؟
هو، هغه لیکي چې په دال دال کاپ باندې مینه یم او هیڅ مې زړه نه ورته صبرېږي، او له نیکه مرغه چې ډېر ژر مې د دال دال کاپ توجه ځان ته راواړوله او راباندې مین مې کړ. خو زموږ ګاونډۍ ټویرې هم په دال دال کاپ باندې مینه ده، او د دې بدبخت عمر د شلو کلونو دی، نو ځکه یې ژر د دال دال کاپ پاملرنه خپلې خوا ته واړوله. اوس څه وکړم چې د دال دال کاپ زړه راسه راوړم؟
دا هم هماغه د ډیار کیسه ده. هلته د نجلۍ ورور منځته شو او دلته بل نجلۍ. نه پوهېږم چې سړی څه ورته ووایي. که ورته ووایم چې زړه دې صبر کا، نو دا خو به یې مور هم ورته ویلي وي. او که ورته ووایم چې دوی ریته کوم بل ښایسته هلک پیدا کړه چې پاملرنه یې ځان ته واړوي، نو دا به هم ګرانه وي.
نو څه وکړې؟
فیسبوک ته دې شي، خامخا به یې کوم حل راوباسي. اوس خو د هر څه حل په فیسبوک کې پیدا کیږي. موږ فیلسوفان څوک د شلغمو په تول هم نه اخلي، هسې هم خپلې خولې شرمولي.
د ورکې په وخت به مو ډېر شرطونه اورېدلي وي، خو دغه ډول به مو لا نه وي اورېدلي او لیدلي. پام وکړئ،
مو خو د دوستۍ دپاره راغلي یو.
پوه نه شوم،
ستا د لور د غوښتلو لپاره
چا ته یې غواړې؟
زوی ته مې لونګ ته.
زوی دې زده کړې کړې دي؟
ډېرې ښې زده کړې کړې دي.
څه شی ویلې دي؟
د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځی خلاص کړی دی.
ډېر ښه، کاشکې ته ویلی وای. ډاکټران هېڅکله هم نه بېکاره کېږي.
دغه هم وایه وروره، هغه بل زوی مې ته ویلی دی، اوس په یوه درملتون کې له درملتون والا سره درمل خرڅوي.
ښه نو، هغه چې حقوق ویلی دي کوم ښوونځی ویلی دی؟
د غازي له لیسې فارغ شوی دی.
ګوره، که خفه کېږې نه، نو زه مې لور هغه چا ته ورکوم چې خصوصي ښوونځی لوستی وي. په دغه دولتي ښوونځی کې نه درسونه شته او نه هم روزنه او نظم.
دا ته څه وایې؟ زوی مې له غازي لیسې اول نمره خلاص شوی دی. کوم نالایق هلک نه دی وروره؟
د دولتي ښوونځی د اول نمره او د خصوصي ښوونځی د اخر نمره سویه سره برابره ده. ما پسې ګرځه.
نو اوس یې دا بهانه راته ونیوله؟
بهانه نه ده، همدای شرط دی.
دا ډول شرط خو مې اوس ولیده. باور وکړه چې حیران دې کړم. حیران
حیرانېږم؟ ما مې په لور ډېر زحمت ایستلی دی، ډېر زده کړې مې پرې کړي دي، ډېر کارونه مې پې زده کړي دي.
ګوره وروره، که د خیاطي ور زده کړې وي نو موږ همیشه جامې په خیاط ګنډو، او د کور خیاط ته هېڅ اړتیا نشته. او که د اشپزي ور ښودلې وي نو هم ډېره مهمه خبره نه ده. او زیاتره خلک یو وخت ډوډۍ په رستورانت کې خوري.
یوازې اشپزي او خیاطي مې نه ده ور زده کړې، رسامه ده، خطاطه ده، د کمپیوټر او موبایل تخنیک زده کړی دی. په جامو چورمې ماتولی شي، د کور مختلف ډولونه پردې جوړولی شي، د نجارۍ، ولډنګ کارۍ، د برق د لین دوانۍ، نل دوانۍ او رنګ مالۍ ښه سمه استاده ده.
نو دونه کارونه دې څه ته پېز زده کول؟
د دې لپاره چې اوس زیاتره مېړونه یا خپله لټ او بېکاره دي او یا هم کار نه ورته پیدا کېږي. نو چې ښه دی همدا همدغوندې وي، نو بیا خو به دواړه لو لږې مړه سي. له همدې لپاره مې مختلف کسبونه او کارونه پې زده کړل چې هم خپله کار وکړي او هم خپل بېکاره خاون ورسره په کار واچوي.
دا خو په خدای چې صحت طلا ده چې هر څنګه وي باید خپله یې کړم.
څنګه په چورت کې لاړې؟
د لور کارونو ته دې چورت یوړم وروره؟ نام خدا ډیره کاریګر نجلۍ ده.
هو، خدای دې راته ژوندۍ او روغ لري.
نو چې داسې ده، بیا مې ډاکټر زوی ته راکړه. هغه اکسفورد سیستم خصوصي ښوونځی خلاص کړی او اول نمره ترې وتلی دی.
ډېر ښه، کوم پوهنتون یې ویلی دی؟
د تیارو ډیوه خصوصي پوهنتون مالجوي طب پوهنځی ویلی دی.
نو همدا سبب دی چې له دوا والا سره دوا خرڅوي.
پوه نه شوم.
د خصوصي پوهنتونونو هلکان که لایقه هم دي، حکومت تعلیمي اسناد نه مني او کارم نه ورکوي، نو ځکه خواران له ډاکټرۍ، انجینرۍ او ماسترۍ سره سره بیا مزدوري کوي.
ته ریښتیا وایي؟ خو خدای مهربانه دی وروره چې یو وخت هغه مشکلات عمل شي.
او بیا به هغه وخت د ما لور زړه شوی وي، خفه کېږو به نه سره. زه مې لور هغه چا ته نه ورکوم چې مکتبې دولتي او پوهنتون یې خصوصي لوستی وي. بس
زه مې هم زوی ته نجاره نه کوم، او نه هم نلدوانه، لیندوانه، رنګماله، سم د کوی نور الماس دې ترې جوړ کړې خوار چې په دا پڅه خوله.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس او حیا مرادی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو لوونه تروو